سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی
د واده جهزیه نور شندیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداسه دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوی دی.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې په مو کړی د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړی.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوی دا سبا د امن پنوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست 15 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکې وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس یې دغه برید کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولي دي. جنرال سید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دي سرغړونه شوي. هغه هم دارنګ ویل چې داسې څه هم نه دي مندل چې کوم کستي داسې بي پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې خکیل دي او عداد دي سبب شوي چې دا پیخره منست شي. پینټاګون د دې پیخې په اړه د خپل څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خبر شوی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرې څو ورځې وروسته لاغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی وو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاهین اسمایی، سیمور غلبورس، هری رود طوفان، میوند تلان، د باسین سپی او د هندوکش عقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وسی. افغانستان د هند په وړاندې پرونی لوبه د شپږ شپېته منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شل اوریزه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلینډ او نمیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خبرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله دی. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سږ کال سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولیدنو څخه ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ، څو ګلان، شمعې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د یو برید له عمله د وژل شویو کورند کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستان وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبار شو او د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پیښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولیږدوې. شاوخوا 3 میاشتې د دې پیښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه ده چې ژر تر ژره د موږ وبا سیر دی لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو. لدی پی خوسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیاي. د خبرو سخت لستونو سره مخ کړیو، حالا چې تر اوسه هیڅ سم نه دي شي.
خغل احمدی ویله هغه ورسته چې کور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې ورسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اگست په 9 د غبرید کې د ایمل احمدی مشرور 15 وریری یو لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اگست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښ کې هیڅ ډول نظامی قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی وو.
The investigation found no violation.
ریټ سړانه کې موږ نه د مونډلې چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوې. هغه څه چې مونډل شوې د ارتباطات په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي. د دې لامل شوې چې دا پیښه رامنځته شي.
Regrettably led to civilian casualties.
د هغه خبره د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کوونکو مکالمه هم ورسولې. خو د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی برید په لومړی ورځو کې د دې برید دفاع کول ویل چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سختريزي په نخښه کړی وو. خو ورسره له هغه چې نیویارک تایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکز مرکزی قماندانی مشر جنرال کن میکنزی دا ومنل چی د غبرت کی واز ملکی وګړي وژل شو او هغه یو تراژیدی تیر وطن وبلله. د امریکا دفاع وزارت ورسته په یو اعلامیه کې ویل چی د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چی پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د غبرت څور وزارت هغه وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه غبرت کې چی مسولیت د اسلامي دولت دل یادایش اخیسته د دیرلس امریکایي سرتیر په ګډون له یو سل اویا زیات کسان وبشل شول او شاوخه یو نیم سل نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سم د ستورسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د سرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اوریده چې وای ژوند لګواک سره مخامخ دی او متحد ایالاتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. را سره اوسې قدر مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیخته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینې وای د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د دې مذاکراتو منځګړتوب کوي. خوب کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو به خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړیو خو دې ډلې رد کړی وو. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په مخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړی د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې و چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبل زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاود بحثونه هر اونۍ د پنځم به پورز له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د ازادۍ په چپو کې او د ازادۍ رادیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبه نه، یعنی د همدغه روانه شنبه چې بل سبا کېږي، له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لری شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د 4 شنبه په ورځ نوښت په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت هوک شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 13 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونه په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپل خلکو د ارادي استازولي کولای وشي. لاندې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیو پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. دا خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملي کړي.
تاکل شوی ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د دې میاشتې په 19مه په ویانا کې خبري بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبه پر وسویل د دې خبرو مشيبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیله مندی چې تهران دی چمتو وي چې د خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لاټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې شمندې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان اوسیدونکو وای کمرست ورسره ونشي پر روان جمی کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابله لډیر ستونز سره مخامخ شي. دوی وای د پخوانی حکومت پر مهال لوی خو سلګونه کسانو دولتي دند درلودې او لبل خو د خوراکي توکو به هم کمی وي. د زادای رادیو خبريال راپور راکوي.
او وکالن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوای د کورنۍ غړي کم په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرید. په خبرې چې اوسې د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکه حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې خستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوای نشته چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو دي پاره دبليو پی لو خوانه کومه وختي ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، پخوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو مؤسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویان لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه ناڅه ستونزې پرې حل کېدي، خو اوس هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لا سوګری واندې د نورستانانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واوري شوی او یخنی پیل شوی کچیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرسته ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله وګد او یخوي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړې د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده داغه مسلمانان چې په شهادت رسولي دي داغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والی دي به جنت وی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب لري دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسی او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرته دوزخ ته دي دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کرینه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامت موږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ څل روپۍ یا دس روپۍ دا هیڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بند خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې په دې باندې تصمیم وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. ورسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کډغه بي ځای لګښتونه رقم شینو د دوی ستونزې بلمن ځولاړي شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بي ځای لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوښ شي.
ګلشن محمدي څو ورځې وړاندې په ډلې زواده کې واده شو. په دغه واده کې د دوه لسو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. ګلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنویو بوج راسي او د کورنویو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بل رضایت دو طرف اومده هم حاج آقا
زه د دوار لورو خوخه دل ترغلی ما هم د حاجی آقا خوخه و او هم زما خوخه و ځکه چې ویزه لګښتونه می خوخه نه دي
اضافه رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو را کمول او په ودونو کې د بیځای دودونو مخنی ولدي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځای لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسن زاده چې له دریو کالو کوژدې کول ورسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناشته د وای بې ځای سیالی او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوی چې ځوانان له ډیرې ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو اول ور غټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دي له سرمایدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی د خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخی بی وزله سوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خوا دی، واده جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دنو واس نلری چی واده بی وکی، او کچر دی داسی مثلا دی سجمی واده ترسل سی دا دیر شبه، با دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دی نور و کورنای و دی بی وزل و کورنای سر دی اقتصاد دیر کمک که.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2 لک زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځای او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
د مازیګر 4:00 او 1:30 د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همدارس کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې د غبرید سره قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي، د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا ګیس له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیلېږي. دغه خبرې له 15 راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنی ارزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او 3 منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د 4 منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 500 اوورونو کې 850 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډیر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په موکړې سپورتي خبرونو ته
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د 4 لوبډلو ترمنځ وشي، د 2 لوبډلو په ورزياتي دو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمعي، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لس ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول دا سیالي په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپو سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو نیمه پایلوبې ته د تک چانس ډیریږي.
خو که نیوزیلند وګټي نو یاد لوبډله به مستقیما نیمه پایلو ویتلاره پیدا کړي. دا لوبه راتلونکي اونۍ د یک شنبه پورې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه وړي او دوه لوبې بایللي او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یک شنبه ورځې لوبه مهمه بولي او ازادي راډیو ته ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته خی لار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیر شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف پټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیگ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پورتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په فایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابه دي ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلا کوي، نور د دیهایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې د سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خلینو شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې ډیر ناخوالې رامنځته وړي، خپل د کولمو او د معده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغه کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، دغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیت